افغانستان کې د سحر لس بجې سوي تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. السلام علیکم. بل خبرونه مو پیل سو چې ډیره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځنګړې سوي خو ځینې راپورونه هم خبره واوري چې په مسکو کې د وروستۍ غونډې برخه ولوي چې د دوی په خبرو کې ځینې پرمختګونه سوي دي. پیل خبرونه کېږي. په کابل کې نن سهار موټر بم چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. په هرات کې شپږ افغان پوځیان وژل سوي دي. د سعودي عربستان پاچا په مکه کې د عرب مشرانو په یوه اضطراري سرمشریزه کې د ایران په وړاندې د اقدام غوښتنه وکړه. افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل ښار نهمي امنیتي حوزې اړوند په یکتوت سیمه کې موټر بم چاودنه سوې ده. د دغه وزارت ویان نن ازادي راډیو ته ویل چې چاودنه سهار ته نیمه بجې هغه وخت وسوه چې له سیمې د بهرنیو ځواکونو کاروان په تیرېدو و. نصرت رحیمي وایي چې په چاودنه کې خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
تلفات څونه دقیق د ارقام به وروسته یې تاسو سره شریک کړو. له بعده مرغه تلفات لري له سیمې د بهرنیو ځواکونو د موټر یو کاروان تیرېده چې دغه چاودنه رامنځته شوې.
تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. پرون په یوه انتحاري حمله کې چې د مارشال محمد قسیم فهیم د پوځي اکاډمۍ مخې ته وسوه شپږ کسان وژل سوي او شپږ نور ژوبل سوي وو. د هرات امنیتي چارواکي وایي چې په اوبه ولسوالۍ کې د عامه ساتنې پر پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې شپږ پوځیان وژل سوي دي. په هرات کې د عامه ساتنې درستیزوال طاهر خان ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو چې پرمختللې وسلې ورسره وې په روبات اخوند سیمه کې پر پوستو حمله وکړه. دا ما ساتنې لس تنه ټپیان سوي او شپږ تنه وژل سوي. هغوی دوربین لرونکي وسلې لري چې هر چا له سنګر څخه سر اوچتاوه وسلوالو ویشتل. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې د هرات په اوبه او پښتون زرغونو ولسوالیو کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوي دي. د سولې ولسي حرکت شاوخوا دېرش تنه غړي چې په پم کې لري په پلي ډول مساکله ولسوالۍ ته ولاړ سي نادلي ولسوالۍ ته رسېدلي دي. دوی چې له مرکز لشکرګاهیې حرکت پیل کړی وایي د هوا د ګرمۍ له کبله ښایي په چانجیر سیمه کې تم سي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن رسنیو ته په یوه ویډیویي پیغام کې وویل
دا چانجر د لیسې په سیمه کې یو لږ د مختزو نوره د مکو ځکه چې بخار وژه ده بل خوا ګرمي ده او ملګري هم ستړي دي. تر دمې وروسته که چیرې ملګري ځواکمن و بیا حرکت پیل و.
د سولې ولسي حرکت مشرتابه وایي مساکله ولسوالۍ ته د دې لپاره پلی تګ پیل کړی دی چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو ته د سولې او اوربند پیغام ورسوي. د سعودي عربستان پاچا په مکه کې د عرب مشرانو په یوه اضطراري سرمشریزه کې د ایران په وړاندې د اقدام غوښتنه وکړه. شاه سلمان له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د نورو هیوادونو په چارو کې د ایران د رژیم د لاسوهنې د مخنیوي لپاره له هر ډول امکاناتو کار واخلي. د سعودي عربستان پاچا سلمان په خپله پرونۍ وینا کې ایران تورن کړ چې سیمه ییزو او نړیوالو تروریستي عناصرو ته یې پناه ورکړې او هغو نړیوالو لارو ته ګواښ پیښوي چې پر اوبو تیرې سوي دي. په مکه مکرمه کې دا سرمشریزه په داس حال کې جوړیږي چې د ایران په وړاندې د امریکا متحده ایالاتونو او د امریکا د عرب متحدانو کړکیچ زیات سوی دی. دغه کړکیچ په سیمه کې د یوې ممکنه وسلوالې جګړې بیره په دې وروستیو کې ولاړه کړې ده. سعودي عربستان چې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا ملاتړ کیږي او د ایران سره سخت سیال ګڼل کیږي په سیمه کې د نفوذ پر سر سیالي کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د متحده عرب اماراتو ساحل ته نږدې د تیلو پر ټانکرونو وروستۍ حمله ایران کړې ده. د مایک پامپیو په خبره د دې میاشتې په سر کې د دې حملې هدف په نړیوالو بازارونو کې د اومه تیلو د بیې لوړول وو. ښاغلي پامپیو مخکې تر دې چې اروپا ته خپل سفر پیل کړي پرون خبرلانو ته وویل د ایرانیانو دا هڅې د دې لپاره وي چې په ټوله نړۍ کې د اومه تیلو بیه لوړه کړي. تر دې مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن ویلي وو هغه اسناد او شواهد ښیي چې ښیي ایران د تیلو پر ټانکرونو په حمله کې لاس درلود بله اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو پوښتنه وسوه چې آیا ده دغه اسناد او شواهد کتلي. ده وویل هو د او بولټن دواړو دغه اسناد کتلي دي. ایران په هغو حملو کې خپل دخالت رد کړی او دا یې شرمونکي تورونه بللي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت یوې لوړ رتبه چارواکي ترکیې ته د میزایلو د دفاعي سیستم درانیولو د عواقبو په اړه خبرداری ورکړ. نوموړي پر انقرې د فشار زیاتولو هڅه په داس حال کې وکړه چې ترکیې ویلي چې د دې سیستم درانیولو موافقه به عملي کوي. د نړیوال امن د چارو لپاره د امریکا د دفاع وزارت سرپرست معینې کاترین ویل بارجر پرون وویل د میزایلو د اس 400 ډوله دفاعي سیستم رانیول به د اف 15 ډوله جټ الوتکو په پروګرام کې د ترکیې پر شراکت او د ناټو له نورو متحدانو سره د ترکیې پر اړیکو زیان رسوونکي اغیزې ولري. مینمن ویل بارجر پرون په واشنګټن کې اتلانتیک شورا ته په وینا کې وویل له روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم رانیول به ناوړه عواقب ولري. امریکا له انقرې غوښتنه کړې چې د روسیې دغه دفاعي سیستم دې نه رانیسي. د ناټو نورو متحدانو هم اندېښنه څرګنده کړې چې دغه دفاعي سیستم د امریکا سخت اف 15 ډوله جنګي جټ الوتکو ته بالقوه خطر پېښوي. تاسی ازادی رادیو ته غوږ یست. په خبرونه کې ځینې مسایل څیړو. تر هغه وروسته د ازادي رادیو مجله اوریدلی سي. په پیل کې ورزو کابل ته ومردل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې نن سهار په 1:14 کې ځینې کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې وزارت ویان ازادي رادیو ته ویلي چې 14 نن سهار 8:30 هغه وخت وسوه چې له سیمې څخه د بهرنیو ځواکونو کاروان په تیرېدو. رحمت الله افغان د موضوع تعقیب کړی. نور جزئیات له ده څخه اورو.
سلام صاحب، لکه تا چې دا ونه وکړه 14 سوي د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت تازه ویلي دي چې په دغه 14 کې څلور کسان ملکیان وژل سوي دي، همدارنګ درې کسان نور ټپیان دي. تر اوسه پورې هم د دغه پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. په کابل کې د امریکایي ځواکونو د مطبوعاتي څانګې مسؤل په کابل کې رسنیو ته ویلي دي چې په دغه پیښه کې چې د امریکایي ځواکونو یو موټر په نښه سوی و، پکې څلور امریکایي سرتیري برسرن ټپیان سوي دي. خو تر اوسه پورې هم ازادي راډیو ته په دې اړه کره معلومات نه دي راغلي چې په دغه پیښه کې وروستي جزئیات د تلفاتو جزئیات څه دي. سالی صاحب،
بله، افغان صاحب، دا پیښه په داسې حال کې کېږي چې پرون هم په کابل کې یوه انتحاري حمله سوې وه چې مرګ ژوبله یې اړولې وه. د کابل اوسیدونکو ته یې څومره اندېښنې پیدا کړي په داسې حال کې چې اختر هم پرانیستل کېدو دی او په کابل کې ګڼه ګوڼه هم زیاته ده؟
سالی صاحب، نه واجب کابل کې تیر ورځ 14 سوی ده د مارشال محمد قسیم فهیم په پانتون دروازه کې هلته شپږ کسان پولیسانو ته مرګ ژوبله اړولې وه. بلکې د دې سره په خوا کې په دې وروستۍ اونۍ کې د روژې په وروستۍ اونۍ کې په کابل ښار کې په ټوله کې بریدونه 14 زیاتې سوي دي چې موږ د کابل ښاریانې په دشت برچی همدارنګه د دوغابات او څو دوه ورځې وړاندې په د کابل په قلاچې سیمه کې هلته وسلوال بریدونه په پولیسو باندې کېږي. کابل ښاریانې زیات اندېښمن کړي په داسې حال کې چې اختر ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت کابل امنیه قومندانۍ په ښار کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي، خو بیا هم خلخل چاودنې کېږي او دغه چاودنې خلک سخت اندېښمن کړي دي.
ډېره مننه. ومردل چې نن سهار په کابل کې په یوه موټر بم چاودنه کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. امریکایي چارواکو هم تایید کړی چې په دې چاودنه کې ځینې امریکایي سرتیري یا ځینې امریکایي پوځیان برسیرن ټپیان سوي دي. ازادي راډیو به هڅه وکړي چې په نورو خبرونو کې په دې اړه تاسو ته وروستي او تر دې دقیق معلومات وړاندې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو ګډونوال وایي چې په خبرو کې پرمختګ سوی، خودی نه دي توانېدلی چې پر اوربند یوې موافقې ته سره ورسیږي. په مسکو کې د هغې چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د افغانستان پر 13 کلنې جګړې خبرې وسوې. خو ځینو سیاستوالو چې په دې خبرو کې ګډون درلود ویلي چې پرمختګ له توقع سره سم نه دی سوی. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
پاره غړې اعلامیه کې چې پرون خبره شو د خبرو ټولو ګډونوالو ویلي چې د اوربند پر امکان د اسلامي نظام پر پیوړی کول او د شذو پر قونو مثبت یو رغون کې خبري شوې دي. په اعلامیه کې لیکل شوی دواړو خواو فوق العاده پرمختګ کړي، خو ځینې مسلې نور بحث ته اړتیا لري. د طالبانو د مذاکره کوونکي پلاوی ویان سهیل شاهین ویلي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د لانجې د سیاسي حل په اړه د پام وړ پرمختګ شوی دی. خو د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور اسوسییټډ پرست ویلي زموږ توقع زیاته وه، موږ تقریبا 9 ساعته مذاکرې وکړې. نور اسوسییټډ پرست ویلي زموږ اساسي پیغام د اوربند اعلان و، داسې اوربند چې د سولې پیل شي. عطا محمد نور لایو لرتبه پلاوی سره چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د ولسی جرګې پخوانی غړي فوزیه کوفي او یو شمېر نور سیاستوال پکې وو، په مسکو کې د طالبانو له 14 کسیز پلاوی سره په بین الافغاني خبرو کې برخه درلوده. د طالبانو د پلاوی مشر مولا عبدالغنی برادر کوله. په مسکو کې د افغانستان سفیر او د سولې د عالی شورا مشر په پرونیو خبرو کې نو شاهین په دې اړه معلومات نه دی ورکړي چې بل غونډه به څه وخت او چیرته وي. د خبری اژانسونو په حواله وسلوالو طالبانو د روسیې حکومت ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به چاته پرې نه ږدي چې د روسیې پر ضد کار ورڅخه واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په مسکو کې د غونډې په لومړۍ ورځ ویلي چې دوی له افغانستان نه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو ملاتړ کوي. په مسکو کې غونډه د مې په 28مه پیل شوه او په 30مه پای ته ورسېده. د غونډې لومړۍ ورځ د افغانستان او روسیې د سیاسي اړیکو د سلمې کلیزې د المانزلو په نوم جوړه سوې وه. د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازي زمیر کابلوف اسوسییټډ پرس ته ویلي چې د طالبانو له استازو سره یې کتلي دي. کابلوف ویلي چې له هغوی سره پر داسې لارو چې په افغانستان کې د ملي پخلاینې د پروسې له پیل سره مرسته کولای شي ژغېدلی دی. کابلوف د خپلو خبرو نور جزئیات نه دي ورکړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د روسیې کې د افغانستان په ځوانانو کې د تنباکو کارول زیات سوی دی. د روغتیا وزارت وایي چې له تنباکو څخه اکثره د سیګریټ، چلم او قلیون په ذریعه استفاده کیږي. تنباکو د نشه یي توکو اساسي عنصر ګڼل کیږي چې په نړۍ کې د مړینې دویم علت جوړوي. تفصیل خان محمد سین.
دا د چلم او قلیون غږ دی چې د دې هېواد ځینې ځوانان ترې استفاده کوي. محب الله چې له درې کلونو راهیسې قیلون سکي وایي په اونۍ کې درې ځلې قیلون خانې ته ځي.
زه د کابل ښار په نوآباد کې ټانکرونه جوړوم. همدلته به له ملګرو سره راتلو چې قیلون وڅښو. درې کاله کېږي چې قیلون استعمالوم او په اونۍ کې درې څلور ځلې قیلون خانې ته راځم.
ډاکټران وایي د تنباکو اوږدمهاله سکل د زړه لید او حافظې د اختلالاتو، د زړه د درزا، د خولې مرۍ او معدې د سرطان او د وینې د کمښت لامل ګرځي. شپېته کلن عبداللطیف د تنباکو یو قرباني دی چې په سرطان اخته او د کابل په جمهوریت روغتون کې بستر دی.
از پنج برج نو به این مریضی گرفتار شدم که
د نهم میاشتې له پنځمې نیټې راهیسې د جمهوریت روغتون د سرطان څنګه تلیک ډول شویم. د زلبیختو کالو راهیسې د سیګرت څکولو لامل د مری په سرطان اختیم. دلته میل راتګ نه تر اوسه 15000 افغانۍ پور کړي او مصرف میکړي دي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د تنباکو د کنټرول د پروګرام مسؤل حبیب الله اروال لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل د مری خولې او معدې د 10% سرطان لامل په دوامدار توګه د تنباکو کارول دي. دا چې د تنباکو کارول په بدن څومره اغیز کوي د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر ذبیح الله حیدری په اړه وایي.
د بدن په ټول سیستم او په تیرا پر تنفسي، قلبي او تناسلي سیستم اثر کوي. په تناسلي سیستم کې د مثانې سرطان پیدا کوي. بل ستونزه چې د تنباکو څخلې پیدا کوي هغه د سږو بندېدل دي چې اوس یې پیښې ډېرې شوې دي.
که څه هم د افغانستان ولسی جرګې د تنباکو او د خانیاتو د قانون د شلمې مادې په بدلولو سره د سیګریټو په واردولو 40% مالیات وضع او تصویب کړل، خو بیا هم د هېواد په بازارونو کې سیګریټ په ارزانه بیه پلورل کیږي. د افغانستان د مالیې وزارت وایي که څه هم دغه تصویب شوې تعرفه په ټولو ګمرکونو کې پلي کیږي، خو هېواد ته د سیګریټو واردات کم نه شول. د دغه وزارت ویان شمروز مسجدی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
د پروسس شو تنباکو واردات په 1390 کال کې 14000 ټنه وو چې ګمرکي ارزښت یې 2.8 میلیارد افغانۍ وو او حکومت ترې شاوخوا 401 میلیون افغانۍ ګمرکي محصول واخیست.
په افغانستان کې له تنباکو نه د سیګریټ، چلم او قیلون په ذریعه استفاده کیږي. د ډاکټرانو په خبره له تنباکو سره بلدتیا په لومړي سر کې له کورنۍ او چاپیریال نه پیلیږي. دوی وایي که څه هم تنباکو مخدره او نیشه کوونکې ماده نه ده، خو په مخدره موادو روږدېدو ته زمینه برابرولی شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
بومردل چې په ځوانانو کې د تنباکو کارول زیات سوی دی. بلخوا د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې د مری، معدې او خولې د سرطانونو په سلو کې 10 عامل د تنباکو محصولات دي. زموږ همکار رحمت الله افغان د روغتیا وزارت د تنباکو د کنټرول د ملي پروګرام له مسؤل ډاکټر حبیب الله اروال سره مرکه کړې. په سر کې د تنباکو د زیانونو په اړه ورڅخه پوښتنه کړې ده.
د دې نه خو په زرګونو داسې ناروغۍ شته ده چې د تنباکو د مختلفو انواعو د استفادې نه رامنځته کیږي، چې د هغې جملې نه زه په غټه غټو ټکو ته اشاره وکړم.